السلام علیکم ز امید ظهیر مالمو د ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبری مجله کې هر کله کوم وخت په افغانستان کې 15 بجې شوې لومړی لند خبرونه واوري د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپورټر وایي طالب تلاسرسی هغه اساسي حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. ښاغلی بینټ پر ایکس شبکې په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټګ سره چې د تعلیم ازادي او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون له امله خوښي څرګنده کړې. ویلي دي چې د زده کړو د سیستم له منځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په تیرو څو باندې 2.5 کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي او پر ډیرو ښځو یې د کار بندیز هم لګولی دی. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان په پاکستان تور لګولی چې یو ځل بیا غواړي د پیسو ګټلو لپاره په افغانستان کې خپل پخوانی سیاست تکرار کړي. هغه چې پرون مازیګر په 400 کې رسنیو سره خبرې کولې ادعا وکړه چې د اسلام په نامه د سیاست 50 کال کېږي چې افغان قوم له تباهۍ سره مخ کړی دی. هغه وویل
ہم نے یہی قدم جو ہم آج بدقسمتی سے
دے وائی لبدا مرغا کوم گام چې وس مګ بیا پورته کو او ادارې پر بنسټ پیسې پیدا کوي دي کې هیڅ دواره یې نشته چې جهاد څنګه او څه دی. مګر اوس مګ یو ځل بیا د پیسو لپاره هغه څه بیا تکرار او مګ یو مسلمان هیواد او یو مسلمان قوم زما خپل قوم پښتون افغان قوم تباہ کړ. فنزوس کال وشول د هغه تباہی ځان هغه قوم لا تر اوسه هم ګالي. ایمل ولی خان له دې وړاندې هم پاکستان تورن کړی چې له طالبانو په ملاتړ سره یې په افغانستان کې د بنسټونو لمنځورو سره مرسته کړې ده. چین له هغو افغان کډوالو سره د مرستې ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو څخه په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرسیال وایان حافظ احمد پرون باختر خبری اژانس ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د سیاسي مهنیتونو ترمنځ په درېمه غونډه کې د چین حکومت ژمنه کړې چې په جبري ډول له ایستل شوي افغان کډوالو سره به 100 میلیون ین مرسته وکړي او د زړه د ناروغانو د درملنې او د تعلیمي بورسیو یا سکالرشپونو د بیا پایل امکانات به برابر کړي. دا ژمنه داسې مهال کېږي چې له پاکستانه د افغان وګړو د پناه غوښتلې د سند یا سی کارتونو د لرونکو کسانو د وسلو دویم پړاو د اپریل 15 نیټې پیل شوی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې تیر ماښام درې طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې د رشپه یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې رکیانو یې تیر ماښام د یو پلان شوي اپراتیفي عملیاتو پر مهال د کابل ښار R1 دویمې ناحیې حربي فابریکې قراول کې د طالبانو هغه وسلوال په نخښه کړل چې د دې فابریکې په انګړ کې راغونډ شوي وو. د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې طالب وسلوالو غوښتل چې د ملکي خلکو د کورونو پلټنې لپاره امید سبز ښارګوټي ته ولاړ شي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. او په افغانستان او پاکستان کې د تیریوي اونۍ درنو اورښتونو او سیلابونو په دواړو هیوادونو کې اقتصادي تاسیسات او کرنیز ځمکو ته درانه زیانونه او همدارز انساني تلفات اړولې دي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د خبر پر بنسټ په دې پیښو کې په دواړو هیوادونو کې لږ تر لږه 115 کسان مړه شوي دي. په دې ډله کې هغه 21 بزګران هم شامل دي چې په پنجاب کې د غنمو له کاروانګورو د درمندو د اخیستو پر مهال د تالنې درا پرېوت وو په پیښه کې مړه شول. راپورونو پر بنسټ همدارا زرګونه کورونه یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا زیانمن شوي دي. پر خوا په دواړو هیوادونو کې د کورونو د چتونو درا پرېوتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. چارواکو له قوله په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 100 هکتار ځمکه او زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. او د امریکا د اساسو جرګې د دواړو ګوندونو په ګډون د یو بېسار اقدام په ترڅ کې له اوکراین سره اسرائیل او تایوان سره د 95 میلیارد ډالر مرستې لایحه پرون تصویب کړه. د رایې د اخیستو پر مهال د ډیموکرات ګوند غړو وکیلانو د جرګې له جمهوري پال مشر مایک جانسن سره مرسته وکړه چې 94 مخالف رایو پر وړاندې په 314 مثبت رایو په مټ دا لایحه تصویب کړي. تمه چې د مرستو دا بسته به د وروستي تصویب لپاره د مشرانو جرګې یا سنا ته واستول شي. ازادي رادیو ته غوږی اسن شن بده د سوریا غوی لمړی او د اپریل 13 نیټه پرانی په خبرونه کې اوري چې په طالبانو د افغان جنو او خزو د زپلو لپاره له عمله تازه انتقادونه شوي. جنیفر لارنس او ملالا یوسفزی وای باید پر دولتونو فشار راوړل شي چې له طالبانو سره د نجونو او ښځو د ځپلو له امله حسابو کتاب وکړي. او پر ایران د اسرائیل پرونی حملې وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي له څرګندولو به مهم خبر کړو. انتونیو ګوتریش ویلي هر ډول ځوابي حملې غندي. نور مهم خبري موضوعات هم د روانې خبري مجلې برخه ده. ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا ازادي رادیو خبرونه سلیری ساده زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس ته ازادي رادیو سلیری ساده زموږ په میډیا مومنټ باندې سپو او کیلومتر او پلانډو سپو باندې هم اوریدل شي. د خوځو د حقونو دوه فعال مرمنو یو ځل بیا په افغانستان کې د خوځو د حقونو د دفاع لپاره غک پورته کړی. د هالیوډ ستوري جنیفر لارنس او د نوبل د ستوري جایزې ګټونکي جنیفر په بخښنی د هالیوډ ستوري جنیفر لارنس او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی په یوه نیمه مرکه کې له افغان خود سره د خواخوږۍ خودو ترڅنګ پر طالبانو او نړیوالې ټولنې انتقادونه کړي دي. د دوی د څرګندولو جزئیات په دې راپور کې واوري.
جنیفر لارنس او ملالی یوسفزی له ګارډین ورځپاڼې سره په یو ګډه مرکه کې چې پرون خبره شوه د افغان جون او خزو پر زده کړو او کار د طالبانو د حکومت پر بندیزونو سخت انتقادونه وکړل. د هالیوډ سینما مخکښ ستوري جنیفر لارنس په دې مرکه کې تر ډیره په افغانستان کې د خزو د احساساتو او د خپل فلم د اهدافو په اړه خبرې کړي. ډوډۍ او ګلاب اغه مستند فلم دی چې میرمن لارنس او ملالی په ګډه جوړ کړی او د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان جون او خزو وضعیت ته کتنه پکې شوه. جنیفر لارنس وایي دا هیله منه ده چې دا مستند فلم به یو ناکامه هڅه نه بلکې داسې یو مبارزه وي چې پیل شوې ده. دا وایي نړیوال باید د افغان میرمنو د حالت شاهدان وي. میرمن لارنس زیاتوي چې دا هڅه باید بې ګټې نه وي بلکې باید پر دولتونو فشار راوړل شي چې له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. ملالی یوسفزی چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ د هڅو په خاطر په 2014 کال کې هغه مهال چې ولس کلنه و د نوبل د سولې جایزه وګټله په دې مرکه کې ویلي هغه نجونې چې په افغانستان کې زیږي نن له ډیر ناوړه وضعیت سره مخامخ دي ځکه د دې په وینا د افغان جنو برخلیک د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د سیستماتیک جبر په اساس ټاکل کیږي. ملالا وای دا د تبعیض تر ټولو ناوړه بڼه ده چې خځې لخپلو ډیرو اساسي حقونو او فرصتونو څخه به برخې شوې دي. دا نړیواله ټولنه ننګوي او پښتنه کوي چې ولې نړیوال د دې وضعیت پر وړاندې غلي دي. ملالا له افغانانو غواړي چې لخپلو مشرانو څخه حساب وغواړي او فشار پرې راوړي. ډوډۍ او ګلاب چې ډایرکټر یې افغان فلم جوړونکې سهرا مانی ده د 2020 کال له اګست میاشتې وروسته د دریو میرمنو د ژوند کیسه کوي. یوه میرمن د طالبانو له نویو قوانینو سره سم ځان په کور کې زندانی کوي. بل د غاښونو ډاکټره ده چې طالبان یې د ښځو له حقونو د دفاع په خاطر بندي کوي. او درېیمه میرمن پاکستان ته تښتي او هلته له هیواده د بیلتانه لپاره ویر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی فلم د روان کال د جون په 21 نیټه پر اپل ټی وی او په ځانګړو سینماګانو کې نندارې ته وړاندې شي. جنیفر لارنس ته د دې فلم د جوړولو فکر درې کاله مخکې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د راپورونو تر اوریدو وروسته پیدا شو. هغه په 2022 کال کې په یو مرکه کې ویلي وو څنګه امکان لري چې تاسو خپل لور له ماشومتوب رالو یا کړی او بیا هم په دې باور ولري چې هغه د انډول حق مستحق نه ده.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام سره لدی چې د طالبانو حکومت لپاره وروسته دوی انجونی په سیاسي ټولنیزو ترخواي د کار په برخه کې له سختو بندیزونو سره مخامخ کړی دي او ورځ تر بلې هر ورځ نوی ګام اخلي. تازه په کابل کې یو شمیر خونیز مرکزونه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په هني وزارت وروسته یو کې لدی لیکل ژمنه اخیستې ده چې تر شپږم ټول کې پورته جنو ته به درس نه ورکوي. په دې ژمن لیک کې چې د روانې اونۍ د سشنبي پر ورځ د مرکزونو ته لیږل شوی او یو کاپي ازادي رادیو ته هم رسیدلی راغلی چې تر راتلونکي خبرتیا پورې به هغه جنې زده کوونکي چې عمرونه یې د ښوونځي د قانون له مخې معلوم وي په خپلو تعلیمي کورسونو کې نه جذبوي. د طالبانو حکومت په هنه وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پښتون ته ځواب نه دی ویلی. طالبان داسې مهال عصري زده کړو ته د جنو مخه نیسي چې په ټول افغانستان کې به جنې کولای شي دیني زده کړو ته ولاړ شي او حتی هغه مدرسې چې د طالبانو لخوا جوړې شوې هم هغه ته اتله شي. تفصیل دی راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بوهنې وزارت لشپګم ټولګي څخه پورته د انجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام دا ځل کابل کې خوانیزو مرکزونو ته په دې عمر د برابر انجونو د نه تدریسولو پاړه ژمن پاڼه استولې ده. په دې ژمن لیک کې چې د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ دغه مرکزونو ته لیږل شوی او یو کاپی ازادي راډیو ته هم رسیدلې، د یادو مرکزونو له مسولینو څخه غوښتل شوی چې دا لسلیک کړي او سرغړونه یې جرم ګڼل کیږي. د دغه لسمادیز ژمن لیک په پنځمه فقره کې راغلی چې د نجونو ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رهبرۍ د پریکړې له مخې له اووم څخه تر دولسم پورې ځنډول شوي دي. تر بل امر پورې به هغه ښځینه زده کوونکې نه استخداموي چې عمرونه یې د ښوونځیو د لایحې له مخې معلوم وي، او که چیرې د پورتني حکم او لارښوونو خلاف عمل ترسره سي نو مسؤلیت به یې د فرد پر غاړه وي. په دې ژمن لیک کې دا هم راغلي چې له شپږم ټولګي څخه ښکته د نجونو زده کوونکو او هلکانو ټولګي دی جلاوي، او له شپږم ټولګي څخه ښکته ښځینه زده کوونکو ته د خزینه ښوونکو لخوا تدریس وسی. د خزینه ښوونکو او نجونو زده کوونکو لخوا د حجاب مراعات کول یوه بله مسله ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دیش منلیک کې هم راغلې ده. په کابل کې د دریو ښوونیزو مرکزونو مسولینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د نومونو نه خبرولو په شرط تایید کړ چې د غژمن لیک د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لخوا څخه ورته رسیدلی دی. په کابل کې د یو ښوونیز مرکز د نوم نه خبرولو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې د غژمنلیک کې ترلاسه کړی، او له دې وروسته به د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د تګلارې له مخې کار کوي.
تعهدنامه د کورس دفتر ته راورسېده، موږ لاسلیک کړه. د همدې تعهدنامې پر بنسټ به لوم ټولګي څخه پورته زده کوونکو ته درس نه ورکوو. موږ د پوهنې وزارت د پالیسۍ له مخې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوو.
د کابل په اتمه ناحیه کې د یو بل ښوونیز مرکز مسؤول هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې ریاست له لوري تعلیمي حوزې ته ژمنلیک ورستول شوی، خو د تر اوسه نه دی لاسلیک کړی.
د هغه مکتوب په اړه چې تعلیمي حوزو ته استول شوی، یوه قضیه دا ده چې لوم ټولګي څخه پورته خزینه زده کوونکي نشي کولی زده کړې وکړي. دا مهمه نه ده چې دوی حجاب واغوندي که نه، مسله دا ده چې په ټولیزه توګه تعلیمي مرکزونه باید د خزینو پر مخ تړلي وي.
وم غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایي. خو تر دې وړاندې تل ویلي چې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لری کولو لپاره د خپل مشر د کړنلارې او حکم وروستي کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت دې نوي اقدام له زده کړو بې برخې انجونې نورې هم مایوسه کړې دي. د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې زهرا چې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې د زده کړو یوازینی ځای همدا ښوونیز مرکزونه و.
موجود یې که مکتبا بند وو،
که څه هم ښوونځي بند وو، د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې وې. د نجونو یوازینی هیله دا وه چې په روزنی کورسونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو هغه هم وتړل شول، او دا ډېره خواشینوونکې ده. د نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه باید د نجونو لپاره بیا پرانستل شي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل سره طالبانو د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ وتړلې، او د 2022 کال په سپټمبر کې پوهنتونونه هم د نجونو پر مخ وربند کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون سلاری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس په افغانستان کې د یوې بلې ناخوالې پر لور چیرې چې د خلکو د اقتصادي ژوند او بشري ناورین په اړه کیسې کېږي، د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین د دې هېواد د اقتصادي کمزورتیا لامل شوی دی. WFP په یو نوی راپور کې لیکلي دي د کار محدود فرصتونه او د ګټې وټې کمښت د کورنۍ لپاره د توکو د خصوص ځواک کمزوري کړي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ هم وايي په سختۍ سره کار پیدا کوي، خو دومره نه ګټي چې د اړتیا وړ توکي پرې واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشري امرستو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل روسي راپور کې ویل چې درويشت میلیونه افغانان بیړنۍ بشري مرستې ته اړتیا لري او په دوی کې 15 میلیونه داسې دي چې کور سره مرسته ونه شي ژوند له ګواښ سره مخامخ کیږي. تفصیلي راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وايي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین په دغه هیواد کې اقتصادي واده کمزوري کړې. د ملګرو ملتونو اړوندې بنسټ د پنشن می په ورځ د راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان اقتصاد د پرلپسې دریم کال لپاره له کسر سره مخ دی. په دوام کې راغلي د دوامدار بشري مرستو او د لومړنیو اړتیاو لپاره د ملاتړ سره سره د رښتینی ناخالص تولیداتو وده چې په 2022 کال کې 6.1% او په 2023 کال کې 6.2% ته راټیټه شوې ده. خو WFP په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پرسوب کچا چې په 2022 کال په جولای کې 13.3% او د 2024 کال په فبروري کې 9.1% ته راټیټه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام د راپور لمخې کڅه هم د پرسوب کمښت د خوراکي توکو د بیو د راټیټولو لامل کیږي، خو محدود کاري فرصتونه او ټیټ معاشونه د کورنیو د پیرودلو ځواک کمزوري کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د نوي راپور پر بنسټ پر دغو ستونزو سربیره له ګاونډیو هیوادونو څخه د څه باندې 500,000 افغان کډوالو راستنېدل به پر دغو لږو کاري فرصتونو فشارونه لا ډیر کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ، خو تر دې مخکې یې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دا ډول راپورونو محاسبې ناسمې بللي او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د کسب او کار وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او د پیسو پرسوب هم کم شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې په سختۍ کار پیدا کوي او دومره نه ګټي چې د اړتیا وړ توکو لپاره یې بسنه وکړي. په کابل ولایت کې یوې ښځې او په هرات کې یو نارینه چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې نمونه په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل:
زه اوس له کالي مینځلو راغلم. په بلاکونو کې مې د خلکو کالي پرې مینځل د څو ډوډیو لپاره. له دې نه بعد ورځ رانیسي پر موږ. زه مور یم او د خپلو اولادونو لپاره باید څومره چې کولی سم کار وکړم. اوس ستړی د خپل کور په لور روانه یم. د څلورو ډوډیو لپاره مې کار وکړ.
د نهو کسانو لګښتونه را په غاړه دي. له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې چې کار کوم د ورځې 300 افغانۍ کار وي، ځینې ورځې 250 افغانۍ کار کوم. کله کله خو یوې اونۍ کې هم زه کار نشم موندلی. د ژوند ستونزې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کوي چې د دوی په خبره د اقتصاد پر ودې مثبت اغیز لرلی شي. د اقتصادي چارو پو دریا خان بهیر ازادي رادیو ته وویل:
ضرورت دی چې د هغه غټه پراختیایي او بنسټیزې پروژې چې پخوا پیل شوې داغ د کار د دوام لپاره زمينه سازي وشي، چې خلکو ته د بوختیا زمينه مساعده شي او د بوختیل طریقه د خلکو ته کېدای شي چې دایت زمينه مساعده شي. او دویم دا چې هغه ابتدات خلک چې په دولتي اداراتو کې کار کوي د کار د ادامې لپاره باید کوشش وشي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو میاشت وړاندې نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او پرسوب د دوام لامله د اقتصادي زور د کموالي خبر ورکړی وو. د اقتصادي کارپوهانو په اند دا ډول زماني اقتصادي پرسوب هغه مهال رامنځته کیږي چې توکي په بازار کې موجود وي خو خلک یې نشي اخیستی او دا د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ دی. درې میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP ویلي و چې د طالبانو تر بیا واک ته رسېدو وروسته د افغانستان 50% وګړي د ورځې له $1 څخه په ټیټه لګښت ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د ایران او اسرائیلو کړکیچ چیرته چې اسرائیل او پرون سهار د راپورونو پر بنسټ د ایران په اصفهان کې ځنی ځایونه په نخه کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی دی چې بریدونه شوي، خوایي چې نه چاته زیان مالی زیان رسیدلی او نه هم ځاني. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي چې هر ډول ځوابي حملې غندي. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ پرون سهار وختي د ایران په اصفهان ښار کې د 2014 غږونه واورېدل شول. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي شیرین عبادی د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړې د احتمال په اړه ویلي چې اسلامي جمهوریت له هرې جګړې څخه د خپل خلکو پر ضد کار اخلي، خو له دې بریدونو وروسته د دواړو لوریو ترمنځ داسې څه نه ترسره کېږي چې ښکاري لا دې دغه حملو ته دوام ورکړل شي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په ایران کې پرونیو حملو ته چې پرای د اسرائیل غاړې ته غورځول شوې ده د اشاره په ترڅ کې ویلې دي هغه وخت را رسیدلی دی چې په منځني ختیځ کې د غچ اخیستنې خطرناک لړۍ نور نو ودرول شي. انټونیو ګوتریش پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دای د غچ اخیستنې هر راز اقدام غندي. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره چې د په وینا ښایي په ټوله سیمه او نور نړۍ کې د ورانونکو عواقبو باعث شي له یو بل سره همکاري وکړي. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری د وری د 13مې لبري دورسته چې پترس کې د سپاه پاسداران ځواک د جګپړي قومندان محمد رضا زاهدی په ګډون د ایران وطن پوځي چارواکي ووژل شو او ایران د اسرایلو پر قلمرو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په وسیله پراخي ځوابي حمله وکړي. دا ویراوه چې اسرایل به پر ایران برید وکړي. آیا د غچ اخیستنې اقدامات به په سیمه کې په یو بشپړه جګړه بدل نه شي؟ د ایران د بشري حقوقو د مدافعانو د ټولنې بنسټګر او د 2003 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي مدافع وکیل شیرین عبادی پرون د ازادي رادیو د ایران لڅانګي رادیو فردا سره په یو مرکه کې په دې اړه وویل:
ما همیشه در حالت جنگ بودیم، جنگ اقتصادی، جنگ با مردم.
مقتل د جګړې په حال کې، اقتصادي جګړه، له خلکو خزو سره جګړه، له اسرائیل او امریکا سره جګړه، نو ځکه زموږ د خلکو دسترخوان ورستر بلې نور هم تشيږي. هر مونږ دي چې له عراق سره اتکلنې جګړې حکومت ته څه فرصت برابر کړ چې وازې پیوونه کې لکتر لګه څلور زره سیاسي بنديان اعدام کړي. په دې اتو کلونو کې هم را خلک ووزل چې ټول ګوندونه لمنځه ولاړل او د منتقدانو غږونه غلي کړل. نو ځکه حکومت له هرې جګړې څخه د هغې لا زیاتې درنې جګړې لپاره کار اخلي چې د ایران له خلکو سره یې لري.
یو شمیر امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې اسرائیلو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په وسیله په ایران کې دننه پر ځینو اهدافو حمله وکړي او په یو ویډیو کې چې لدې حمله وروسته پر ټولنیزو شبکو خبره شو ویل کېږي چې اصفهان ښار ته نږدې د 14 غږونه اوریدل شوې دي. لدې 2 ساعته مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په ملګرو ملتونو کې د خبرو پر مهال وویل چې که اسرائیل یو ځل بیا له زور څخه کار واخلي او د ایران پر ارضي تمامیت هر راز تیری وکړي نو اسلامي جمهوریت به د ځواب په ورکولو کې یو شی بد ځنډ هم ونه کړي.
لا خبرونو ور اخوا
داسه محل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نن د هر ډول سیاسي فعالیتونو مخنیول دی او تر خوې د سیاسي احزاب او ریاست هم د دلی وزارت څخه لري کړي او د ټولو حزبونو فعالیت منع اعلان کړی دی. خو د طالبانو د حکومت وروسته بیلابیلو بنسټونو او سازمانونو په بیلابیلو مونو په بیلابیلو نمونو د افغانستان څخه د باندې فعالیتونه پیل کړي دي او تر خوې دوی سیاسي او مدني کتونو ته هم لا پای کوله ده. نګ دی مورسیو کې ډیرو بنسټونو او سیاسي سازمانونو مدني ائتلافونو سره ښکارا کړو خپل د فعالیت پایلې اعلان کړ. مورسیو ورځو کې د شاوخوا شپې تو مدني سیاسي سازمانونو ائتلافونو اساس او یو شمیر مستقلو شخصیتونو بیا د افغانستان ستونزو ته د حل لار موندلو په هدف یو ائتلاف جوړ کړ چې هدفمن ائتلاف نوم یې ورته غوړه کړی دی. د دې ائتلاف مشر د کالیفورنیا په هانتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان استانی هغه وایي چې د ائتلاف هدف یې دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت تلار هوار شي او افغانستان له نړیوالې انزوا ووځي. په داسې حال کې چې بیا د طالبانو حکومت له هیڅ سیاسي لوري سره پر خبرو باور نه لري او راپور نه وایي چې د طالبانو حکومت حتی هغوی سره چې عملا یې دوی سره جګړه پیل کړې ده هم د خبرو لیوالتیا نه لري. خو څه ډول دغه ائتلاف کولای شي چې د افغانستان د انزوا سره مرسته وکړي؟ دا و ډیر شمیر نورې پوښتنې عصمت ساروان ښاغلي سانیزي سره مرکه کې کړي او په پیل کې ترې د ائتلاف د هدف په اړه نور جزئیات پوښتلي دي.
د هدفمن ائتلاف اصلي هدف دا دی چې افغانستان کې دغه اوس سیاسي رکود دی، له دغه رکود نه خلاصي، او په زمن کې داسې طالبان په یو سیاسي انزوا کې واقع شوي دي. د افغانستان ولس هم ورسره د یرغمل په توګه په یو انزوا کې پاتې ده، او موږ نشو کولی چې په دې نړۍ کې ژوند وکړو اما په دې نړۍ پورې مربوط نه یو. نو د هغه په خاطر یو شی چې ډېر مهم ته غدار چې د په افغانستان کې یو باید یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د ولس مشروعیت ولري. نو که چیرې دغه د ولس مشروعیت د طالبانو حاکمیت ترلاسه کولی سي، هم په دې کې کومه خبره نشته، او که هغه حکومت ترلاسه نه سي کړلی بل حکومت، یعنی په هر صورت باندې د افغانستان حکومت به د افغانستان د ولس نمایندګي ولري. نو ځکه ضرور ده چې هغه باید له حقوقي نظره په افغانستان کې سیاسي قدرت په سیاسي صلاحیت بدل سي، او داسې یو حکومت رامنځته سي چې په هغه کې قانون حاکمیت ولري، او د قانون د حاکمیت په رڼا کې خلک خپل ژوند عیار کړی سي.
سانیزی صاحب، طالبان نه ګوند مني، نه مدني او سیاسي حرکت مني، په خارج کې د داسې ائتلافونو جوړېدل به څه اثر ولري؟
دا درسته ده چې په اوسنیو شرایطو کې طالبان نه دي حاضر چې له هېڅ یو داسې ګوند او یا نهاد یا تنظیم سره خبري وکړي چې هغه د مدني حقوقو پلوي کوي. دا خو واضح ده چې دا مطلب رسوي چې طالبان غواړي خپل انحصار په خپل مذهبي استبداد کې تعریف کړي، او خلکو نه غواړي چې خلک باید دوی ته ورسي. د حکومت کولو اصل دا ده چې هغه څوک چې د حاکمیت د ادعا کوي هغه باید ولس ته مراجعه وکړي، د ولس د رایه د اخیستلو له لارې نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، نه برعکس د دې.
اصلا له یوه هیواد د باندې ستاسو په نظر سیاسي فعالیت څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې نتیجه ولري؟
دا چې له افغانستان به هر سیاسي تنظیمونه، ډلې، نهادونه، ائتلافونه د افغانستان په اوضاع باندې اغیزه کوي که نه کوي، طبعا څه کوي. افغانستان یوه جزیره نه ده، افغانستان په همدې دنیا کې ده. دا چې دوی وغواړي که ونه غواړي یا که انکار ځینې کوي، اما واقعیت خدا ده چې دوی طالبان هغه خپل انحصار باید یا نن یا سبا له منځه ویسي، او په افغانستان کې داسې حکومت لاره خلاصه کړي چې هغه مشروعیت ولري. زموږ کوشش د دې ائتلاف یو افغان محوره ائتلاف ده، کوشش کوو د افغانستان په ارزښتونو، د افغانستان په دود او دستور باندې موږ اتکا وکړو، د افغانستان د ولس د هغه ولس چې همدغه اوس په بهرنیو هیوادو کې مسافر دي، د هغو په مرسته باندې موږ دغه کوشش مخې ته بوزو. البته موږ به له ملګرو ملتو یا له بشري حقوقو د پلوي له موسسو سره هغو سره طبعا تماس لرو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري په البته له پورسیو کې د امریکا د کالیفورنیا په هانتون د استاد لخوا او ترخوا د نورو شپیتو مدني سیاسي ځانمنو ټلیفونو لخوا د یو جوړ شوي مستقل نهاد د جوړېدو په اړه مو اوریدل چې هدفمن ائتلاف نومیږي. د دې ائتلاف مشر د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې ده چې دغه ائتلاف او نور ائتلافونه تر خوای نور سیاسي حرکتونه چې له افغانستانه د باندې جوړ شوي کولای شي چې د طالبانو په حکومت باندې اغیز ولري او په یو نه یو ډول باندې بیلابیل مهم پیغامونه افغانانو ته ولېږدوي. دا واده دی خبرونه پښتو برخه او شیبه ورسته بعد دری خبرونه پیل شي.
ازادي رادیو دات کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.